به تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې راپور خی چې داعش په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا ورپېخ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور بشپړ شوی او د جنوري پر یو دیرشم خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خپه شویو غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړي او ترڅنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتی کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواد ووزي او افغانستان ته د سفر پر مهال د امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي. دغه وزارت نن په خپل ویبپاڼه کې د یوې اعلامیه په خپرولو سره په افغانستان کې میشتو المانی اتباعو ته ویلي چې دغه خبرداري جدي ونیسي او د سیمه ایزو ترانسپورټي او افغان هوایي شرکتونو له لارې د سفر نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زخ کمښت د هیواد د عام روغتیايي خدماتو سیستم خورا ډیر اغیزمن کړي چې خوارزواکي او د طبي ناکافي خدماتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې کړي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیايي خدماتونو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیايي خدماتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړي. وروسته له هغې چې د پاکستان منځبهالي حکومت وویل د بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې د طالبانو حکومت له یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکړي. د پاکستان د حکومت له خوا په هغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې غځېدو له اعلان وروسته ظاهرا له پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یک پاڼه کې د خبرو شویو شمیرو له مخې د فبروري له 15 تر 16 پورې د پاکستان حکومت وسو شپږوی افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هیواد ایستلی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو په راول پینډی او لاهور کې په اعتراضیه لاریونونو کې له پولیسو سره نښتی کړي. دوی ادعا کړي چې د فبروري د 8 نیټې په ترسره شویو ټاکنو کې درغلي شوي. پولیسو پرون په دې خارونو کې د معترضانو د تیت او پر کولو لپاره له اوښکې بهون کې ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادعا کړي چې په دغو ټاکنو کې پراخه درغلي شوي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهالویش بیرته خبرې پیل کړي. د عراق د پوځ وایان دا خبره پرون کړي. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل شوې وي او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه برید کې ووژل شول. د عراق د پوځ وایان جنرال یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی کمیسون په بغداد کې له نړیوالو ایتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون بیرته پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د یوې ستونزې د درملنې لپاره د پلازمېنې واشنگټن ډي سي یو روغتون ته ولېږدول شو.
دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پچریجر په یوې اعلامیه کې کړې ده. ریډر ویلې دي چې اویا کلن آستین به د درملنې په مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وشول چې د ده په پروستات کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب معلومات نه و افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشت کې په روغتون کې بستر شوی هم چې دغه اطلاعات له ولسمشر جو بایدن سره هم نه و شریک کړي. نو شباشنا امریکا غک واشنگتن.
اسرائیل د غزې پر رفح سرحدي خار کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان آزاد کړي. د غزې په جنوب کې پر دې خار د اسرائیل له خوا نن وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز روغتیایي چارواکو د 30 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د اسرائیل پوځ ویلي د دې هیواد د شینبیټ امنیتي خدماتو او د ځانګړي پولیسو د جزو تامونو لخوا د ګډو عملیاتو په پایله کې نن دغه دوه کسان آزاد شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې باید د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته جدي پاملرنه وشي او پر طالبانو فشار راوستل شي ترڅو د میرمنو په اړه خپل ظالمانه لیدلوری بدل کړي. دغه اداره په خپل راپور کې له افغانستان سره د مرستو دوام غواړي او وایي چې له افغانستان سره د مرستو چټک کمښت کولای شي د میلیونو افغانانو د روغتیا حق د ګواښ سره مخ کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د عامه روغتیا په سیستم کې د بهرنۍ مرستو چټک کمښت او د طالبانو لخوا د خځو او نجونو په وړاندې جدي ظلمونه د میلیونو خلکو روغتیایي حقوقو له خطر سره مخ کړي دي.
د بهرنۍ مرستو کمښت افغانستان روغتیایي سیستم ته سخت زیان رسولی دی. خوارځواکي او د ناسمو روغتیایي خدماتو له امله رامنځته شوی ناروغي لا پسې زیاتې کړي دي. په خزو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې او روغتیاتي د هغوی حق له خطر سره مخ کړي دي.
یاد اته د شمخیز راپور چې سرلیک د راتلونکو لپاره ناورین د افغانستان د عامه روغتیا بحران دی وایي چې د بسمنه ورکونکو لخوا د بشرپال مرستو چټک کموالی روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نور هم کمزورې کړي، اقتصاد بې ثباته کړي او د خوړو خوندیتوب خراب کړي دي او د طالبانو ظالمانه تګلارو او کړنو کړکیچ لا پسې خراب کړي دي.
افغانستان هم د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO د غړی وادو څخه دی، یعنی هغه ایوادونه چې په WHO د غیر سره همکاري لري افغانستان هم پکې شامل دی. نو نړیوال روغتیایي سازمان باید همیشه خپل مرستې په ټولو ایوادو کې بلخصوص په افغانستان کې جاری وساتي. که چیرې دا مرستې په صحي برخه کې یا روغتیایي برخه کې قطع کیږي نو ډېرې ستونزې به رامنځته کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په قربتوب جوړیدونکو غونډه کې باید د مهمو هیوادونو ځنګړي استازي پر طالبانو فشار راوړي ترڅو پر نجونو او ښځو باندې د زده کړو او کار په برخه کې لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي. خو پښتنه دا ده چې نړیوال کولای شي طالبانو باندې فشار راولي او آیا طالبان د میرمنو په اړه د فکر بدلون ته چمتو دي؟
که چیرته موږ وګورو د پا طالبانو د کړنو نه په تیرو دوه نیمو کالو کې دا واضح معلومه ده چې طالبان به هیڅکله دا خبره په داسې یو دغې سره ونه مني. مګر د فشار لارې موجودې دي. که چیرته اسلامي امارات باندې واقعا فشارونه راوستل شي ممکن ده چې دوی د دغه شي او د تواده شي د یو کې د فشارونو لارې دا دي چې ګوري دوی تحریمونه پې لګوي چې سفر ته به نشي تللی، اما ګورو چې هغوی سفر ته اجازه پیدا کوي. دوی باندې د هغه ګاونډیو په ذریعه چې پاکستان پی باندې ډېر یعنی موثر دی او افغانستان ورته محتاج دی، دوی د باغې ذریعه باندې دی کولی چې فشارونه راوړي. هغه فشار دوی تر ننه نه دی راوړی. ظاهره باندې دوی وایي چې د اسلامي امارات باندې فشارونه راوړي دي، مګر دوی فشار ته نه هغه څه چې لازمه ده نه دی وارد کړي. او دا فشارونه نه داسې باید نه چې د بشري مرستو په اساس په بنیاد کې چې په هغه په ملت تاثیر واچي. دا باید داسې فشارونه چې مختص به حساب ټکي متوجه دي اسلامي امارات د غټو وګړو ته د کورنۍ بهر دي د سفرونه کوي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې فبرورۍ د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځنګړو استازو او نړیوالو سازمانونو د استازو دوه ورځې غونډه جوړ شي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوې سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کله یوې خوا په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ پر وړاندې مظاهرې روانې دي، له بل پلوه یو شمیر امریکایي سناتورانو د دغه هیواد په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه د پلټنو غوښتنه کړې.
وروسته له هغه چې په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه هیواد د ولسی جرګې قومي اسمبلی په ټاکنو کې د درغلۍ پر وړاندې مظاهره پیل کړې، د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون یو شمیر نړیوالو په دغه ټاکنو کې د درغلۍ په اړه اندېښنې وښودلې. د امریکا د بندنو چارو د وزارت او دغه هیواد یو شمیر سناتورانو د تیرې پنځشنبه پر ورځ په تر سره شویو دغه ټاکنو کې د درغلۍ او د تورونو د پلټنې غوښتنه کړې.
زه د امریکا د بندنو چارو وزارت خبره ورخبرګوم او په پاکستان کې په ټاکنو کې د درغلۍ بشپړه څېړنه غواړم. اوس د دې وخت چې د نړیواله ټولنه د پاکستان د خلکو سره ودرېږي، موږ تر هغه چې نوی روښانه شوی چې په ولسواکۍ حاکمه ده د پاکستان نوی حکومت په رسمیت نشو پیژندلی.
بلخوانن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د ګون غړو او ځین نورو سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه مظاهره وکړه.
د نن ورځ مظاهره د هغو ټولو قوتونو پر وړاندې یو احتجاج دی چې د خلکو رائے اغلا کړي دي. دا د هغو خلکو پر وړاندې یو احتجاج دی چې د خلکو رائے ته درناوی نه کوي او فکر کوي چې دوی پر خلکو خپل پریکړه ټبلای شي.
باور ده چې په پاکستان کې د دې ټاکنو په پایله کې د جوړیدونکو حکومت لپاره به دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي ستونزو مهاره ول آسان نه وي.
The new government is going to face the two toughest problems. One is how to ensure
نوې حکومت به له دوه ستونزو سره مخ وي. یو دا چې په پاکستان کې به ټیکاو څنګه رامنځته کړي، ځکه د سیاسي ټیکاو پرته هغه ټول سمونونه چې پاکستان ورته اړتیا لري دوه تر سره کول امکان نه لري. د کمزوري ائتلافي حکومت چې ډېر ګوندونه یې غړي وي او هر څوک خپل لوري ته راکاږي، په دغه ډول حالاتو کې ثبات امکان نه لري. دویم لوی ننګونه د پاکستان اقتصادي په اقتصادي ډګر کې پاکستان سختو اقداماتو کولو ته اړتیا لري. پاکستان اړ دی چې سمدستي نړیوال وحي صندوق ته د پاکستان د پور د اوږدولو لپاره مراجعه وکړي.
په ورته وخت کې د پاکستان درې سترو ګوندونو، مسلم لیگ، د پاکستان د خلکو ګوند او د عمران خان تحریک انصاف ګوند مشرانو د نوي حکومت د جوړولو لپاره منډو ترلو ته دوام ورکړي. اټکل داده چې دغه ګوندونه په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره لستونزمن حالت سره مخ دي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پورز د اردن له باچا عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل. د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په غزې کې د اسرایلي ځواکونو روان پوځي عملیاتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیلي پر رپورټ کې اورئ.
د دوشنبه سار وختي په رفح ښار اسرایلي ځواکونو هوایي بریدونه وکړل. دا د غزي تړنګ جنوب اړخ ته هغه ناحیه ده چې شاوخوا 1.4 میلیونه خلکو د اسرایل او حماس د څلور میاشتنۍ جګړې لامل پکې پناه خسته و. په رفح کې د جمال الحمس په نوم د روغتون یو ډاکټر وی د تیرې شپې په وایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژل شوي او 55 نور زخمیان دي.
موږ ته ناڅاپه سلګونه ناروغان راغلل شو، تر 55 زیات ټپیانو او 14 مړه. دوی په ایمرجنسی امبولانسونو کې راوړل شو او تقریبا ټول په یو ساعت کې راوړل شو.
څو ورځې ترغی ورسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په غزه کې پوزي عملیات تر حد زیات وبلل، د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ای بی سی ټلویزیون دا ونې خبرونه کې نړیوالو ته د حماس د هغه ترګر بریټ یادونه وکړه چې 1200 کسان یې ووجل او 240 یې برمته یوړل.
We were attacked unprovoked.
پر موږ د اکتوبر د میاشتې په اومنه بریډ شوی وو. دا ناڅاپي وژن کې بریډ وو. دا د هالوکاست د پیښې څخه وروسته په يهودانو تر ټولو بد بریډ وو. اجازه راکړئ چې درته وایم، موږ په داسې بڼه ځواب ورکړی چې په ترهګرو پسې به ورځو او هڅه به وکړو چې ملکی خلک بچ کړو، کوم چې ترهګرو پکې ځان پټ کړی او د انساني سپر په څیر یې کاروي.
په غزه کې د حماس په واک کې صحیح چارواکو ویل چې په دې جګړه کې تر اوسه تر 28000 ډیر فلسطینیان وژل شوی چې زیات یې خزې او ماشومان دي. خو نتنیاهو دا شمیره نه مني او وی سره لدی چې د ملکی خلکو د خوندي ساتنې پلان لري، د هغه پاوز به پر افاکیز مکانیو عملیاتو ته دوام ورکړي. بریټانی، مصر او سعودي عربستان په دې اړه ډیر اندېښنه څرګنده کړې.
هغه کسان چې وايي موږ باید په هیڅ حالت کې رفاه ته داخل نشو، اصلا غواړي چې دا جګړه وبایلو او حماس ته اجازه ورکړو چې ژمنه یې کړې د اکتوبر د اومې د لیزا وژنه به په وار وار تکرار کړي.
د جګړې په جریان کې د دوشنبه پرز څو برمته اسرائیلیان هم خوشی شول. د فرناندو سیمن مرمن پنون د یو ژورل شوی برمته کس خورزی د دوشنبه پرزی ویل چې ټوله کورنۍ یې د تر او د مور د ملګری په بیرته ستنیدو ډیره خوشاله شوې ده.
زه د ټولو هغو خلکو نه مننه کوم چې د دوی په خوندي ساتلو کې هڅه وکړه او وې ژغورل.
د دوشنبه په سار د اسرایلی ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې دوه برمته اسرایلیان خوشی شو او د خپلو کورنۍ سره یو ځای شو. د جګړې لسیمی فلسطینی صحی چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان وژل شوی دي چې خزې او ماشومان هم پکې دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه تا د امریکا غا غاښنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکو. په امریکا کې د کډوالۍ ستونزې په فدرالي او ایالتي کچه یو لړ ننګونې پیدا کړې دي. د کډوالۍ قانون کانګرس ته استول شوی، خو جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په تصویبولو بریالي شوي نه دي او له دې کبله د میلیونونو کډوالو برخلیک ناڅرګند دی. په دې اړه په مو کې د آرون رانین د رپورټ پښتو ژباړه ده.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د کډوالۍ د قوانینو پر سختولو غور کوي، 115000 پناه غوښتونکي چې د نیویارک په ایالت کې ځانونه ثبت او راجستر کړي، د سیمایزو دیموکراتو چارواکونه بیلابیل پیغامونه ترلاسه کوي. په ښار کې هم د تازه راغلو کډوالو خیال نه ساتل کیږي. د بیلګې په ډول په سرپناهو کې د پناه غوښتونکو د اوسېدو موده کمه شوې او دوی په خاري بسونو کې د تللو نه منې دي. لدې سره سره د نیویارک خاروال په دې ورستیو کې اعلان کړی چې نویو راغلو پر غوښتونکو ته د لغښتونو لپاره بانکي کارتونه ورکوي او 4000 کاري فرصتونه رامنځته کوي.
دا ښه ده، دوی د مونږ سره ډېر مرسته کوي. مونږ ته ډوډۍ او د ژمي لپاره جامې راکوي. دوی زمونږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د تعلیم زمينه برابر کړې ده. دغه اداره دې زمونږ نور کارونه خلاص کړي چې کار کولو ته چمتو شو.
دلته ډېر ښه خلک شته، د څه خلک چې مونږ سره مرسته کوي. حتی په خپل هیواد کې مو هم په دغه ډول څو مرسته نه کوي.
پراوختون کې په خپل پلانونه هیوادونو کې خپلوانو ته د امریکا صفاتونه کوي او نور خلک نیویارک ته د راتلو لپاره هڅوي. د نیویارک خاروال د کانګرس نه تمل لري چې د ستونزې د حل لپاره یو څه وکړي. د ګومان کوي چې دا مسله اوس د ویالت لوسه پورته ده.
This is a national problem.
دا یو ملي ستونزه ده په شیکاګو، باستن، هوستن او واشنگتن کې شته. فدرال حکومت باید کومه ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو حل کړي. موږ په خپل سترګو وینو چې یو ناکامه ملي تګلارې څه پایلې لري. کله چې په نورو خارونو کې د همکارانو سره خبرې کوم، هغه هم د ورته ستونزه شکایت کوي.
دی یو لړحاتو او د جمهورۍ غوښتونکو د نظریاتو په پام کې نیولو سره یو شمیر په دې ګمان دي چې په کانګرس کې د جمهورۍ غوښتونکو ګوند مشان آمدن نه غواړي چې د کډوالۍ قانون تصویب شي.
جمهوریت غوښتونکو ته په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ امر کړی چې په سرحد کې ستونزې حل نکړي، مګر دا چې سیاسي لوبه ته دوام ورکړي، ځکه چې دوی په نوامبر کې لدې مسالې نه ټاکني زګټه پورته کړي او دا به خپل عواقب ولري.
جمهور وختون کې لدې د اثر مخالف دي او دا ستونزه د دیموکرات ولسمشر بولی چې په باور یې د ولسمشر نه دی توانیدل په تیرو څلورو کلونو کې ستونزه حل کړي.
جو بایدن د ولسمشر په توګه په خپل یوې اساسي او مهمه دندې کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. هغه زمونږ د سرحدونو او خلکو په ساتلو کې پاتې راغلی او د همدې ناکامۍ له وجې په ټول هیواد کې والیان په خپل پاتېدلی او د فدرال حکومت دنده سرته رسي، ځکه چې هغوی نه کوي.
د پوهنتون استاد ایرن کورکوران په دې باور دی چې کانګرس د سیاسي انګیزو له وجې د کډوالۍ قانون نه تصویبوي.
زه کاملا فکر کوم چې دا به د ټاکنو پر مهال یو لویه مسله وي، ځکه نو زه فکر کوم چې دلته یو څه شته چې د مصلحت مخه نیسي. کله چې یو قانون تصویب شو او عملي شو، نو په یو ډول نه یو ډول ځینې مسلې له منځه ځي.
دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د کډوالو پر مسالې سلاشي نه دي او لدی عمله د میلیونونو کډوالو برخلیک لک تر لګه د نوومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ تر ټاکلو پورې ناڅرګند. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د ژورنالیزم له څنګه نه فارغ شوی یو افغان کډواله وایي چې له یوې واده شوی خور پرته د کورنۍ نو ټول غړي له لاسه ورکړي. د غزوان انجلې دا مهال په اسلام آباد کې میشته ده. زمون همکار مسکا صافی ورسره لیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په یو کال کې د نن یې د کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي او تر هغه مخکې یې هم یو خور مړ شوی و. ووش کلانا نرگس حسینی چې د اسلام آباد په یو څنډه کې د یو بل افغاني کورنۍ سره ژوند کوي، وای د طالبانو په واکمنۍ کې یو وازیتوب د کډوالۍ لامل وو.
اول خواهرم فوت کردن، اونا به ازر فشار پایین فوت کرده بودن، بعد از مادرجانم فوت کردن که فشارشان بالا بود. تقریبا دو یا سه سال بعد از خواهر مادرجانم فوت کردن، بعد از که مادرجانم فوت کرده یک ماه بعد از او پدر بیادن در مسجد امام زمان انتحاری شهید شدن. بعد از اون سه ماه بعدش خواهرم در حمام گاز گرفتگی شد، بر سر گاز گرفتگی فوت کردن. بعد از او باز ما دو خواهر ماندیم، خواهرم بعد از چند سال باز ازدواج کردن. وقتی که اونا ازدواج کردن باز ما تنها بودم تا زمانی که طالبا افغانستان سقوط کرد. بعد از طالبا امارات اسلامی اومدن و ما تنها زندگی میکردم. بعد از اون مجبور شدم که به طرف پاکستان مهاجرت کنم.
دغه افغان کډواله د بامیان ولایت اصلی اوسیدونکی ده، خو ژوند یې په کابل کې کړی. نرگس د ژورنالیزم سره زیاته مینه لري.
خب هر کس با یک امیدی درس میخونه. خب من پس از ژورنالیسم خلاص کردم، رشته مورد علاقه ایم ژورنالیسم بود، میخواستم واقعا بتونم به کشور خدمت کنم، صدای یک مردم مثلا رنج دیده باشم. با آمدن طالبان خب همه چیز ما از بین رفت، همه امیدام ما برخاک شد و امیدی نداشتیم به زندگی. آمدیم خب ما به طرف کشورهای همسایه مهاجر شدیم، فعلا تمام امیدهای خود از دست دادیم دیگه.
نرگس تملری چه دی او نورو همزولو سره یه مرسته وشی.
مشکل ما این مصارف است که تهیه کردن مثلا مصارف است. ما در اوایل یک خانم همراه ما همکاری میکردن از وزارت چی از ناتو، یک خانم بودن همراه ما همکاری میکردن. خب یک مقدار پیسه که مثلا به ما دادن فهم فلان تون مثلا پیش خود نگاه کنم همون رو مصرف میکنم دیگه، ولی بازم برام سخت است چون اون پیسه رو به خلاصی است دیگه. اینکه مثلا مصارف اتاق است، مصارف گاز است، بل برق است، چی هست، خب خانه شریکی زده، همه چیز باید معوی یک مقدار پیسه رو با چی پرداخت بکنم از جانب خودم. ما از جامعه جهانی از کسایی که در رس هستن همشون مثلا کمک همکاری میخوایم. یک قشر بزرگ افغانستان فلج شده، او خانم هستن، تمام آرزوهای خود از دست دادن، در خانه نشین شدن، کار ندارن و شرایط سخت و دشواری را سپری میکنن. از این میخوایم که حمایت ما بکنن، ما را به این حال نمانن، ما بتونیم دوباره برگردیم به گذشته.
د نرگس په څیر داسې ډېرې نورې نجونې هم له افغانستانه وتلې دي او دا مهال په اسلام آباد کې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
موسکا ساپی، امریکا غاک، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
درنو اوریدونکو، د زابل ولایت په لری پرتو سیمو کې د پخوا په پرتله پولیو واکسین ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. واکسیناتورانه لامل د کلیوالو لخوا پراخه همکاري یادی او له خلکو غواړي تر څو په ټولو سیمو کې د ګذر ناروغۍ په ختمولو کې خپل هڅې زیات کړي. فرشته هوتا کې پاکله رپورت لري.
په زابل ولایت کې پخوا د ګذر ناروغۍ زیاته و او ډیرای ماشومان د پولیو واکسین څخه به برخې پاتې و. اوس دغه تا د خلکو او واکسیناتورانو ترمن زیاته همکاري د دې سبب ګرځیدلې ترڅو د هغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راسي چې واکسین ورته تطبیق کیږي. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د پولیو واکسیناتور سمیو لاوي دغه تا د پولیو ناروغۍ د دوه نوې موهيتي پیښو په سبتیدو سره اوس خلک زیاته هڅه کوي ترڅو خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. د په خبره چې د تیر په پارتلا له پولیو واکسیناتورانو سره د خلکو همکاري 90% زیاته شوی او ډیر وګړي اوس خپل ماشومان ته ګذرن واکسیناتورانو ترتیبونو پورې رسوي.
تر په خوا خلک خپل ماشومان ډیر واکسینوي او د لیرو پرتو سیمو د پاره چې په دې چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي هغه په زابل کې دوی نیوي پیشي سبت سوي دي چې خلک دې ته وس خپل ماشومان واکسین نیوي سلنه د واکسیناتورانو سره د خلکو همکاري زیاته شوی. نیوي سلنه وس تقریبا خلک خپل ماشومان واکسینوي او هر سړی خپل ماشوم خپل واکسیناتورانو ته راولي چې واکسین کړي.
همدارس د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست اړوند معافیت کتلوي مسول مولانا عبدالغنی ویلي هڅه کوي ترڅو د پولیو واکسین په زیاتو کمپاینونو سره ټولې سیمې له پولیو وایروس څخه پاکې کړي. مولانا زیاتوي چې اوس مهال ور سره ټولې ادارې او د مسجد امامان د پولیو ناروغۍ په لمنځه وړلو کې همکاري دي.
نو دغه شان خو انشاءالله زموږ دغه سیستم ټول ارګانونه په دغو شانو کې مصرف دي. مثلا معرف ده، امر بالمعروف ده، دغه دغه شي اقتصاد د ریاست ده، دغه شي کوم مشتونه کوم لایان دي هغه په دې باندې کوشش کوي چې ماشومان واکسین شي او د ماشومانو څخه د وایرس لرې شي.
د زابل اوسیدونکو عبدالهادی وای تر خپل وسو توانه د دې ولایت له واکسیناتورانو سره همکاري کړي او له نورو خلکو هم غواړي تر څو له پولیو واکسین تطبیق کوونکو سره پوره همکاري وکړي.
پولیو له واکسیناتورانو سره موږ ډیر همکاري کوو لکه نسبت په خاطه چې څونه همکاري موږ وسته دې سره کوو په خوا غونې همکاري نه واغ خپل ماشومان تر باسو نور هغه کم د دې سره چې موږ همکاري په واسه پرای مرستم په واسه پرای غور سره کوو او د نور خلکو سره هم داخله کوو چې د پولیو د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
تر دې یو میاست وړاندې زابل مرکز قلات کې د پولیو ناروغۍ دوه محیطي سمپلونه مثبت شوي دي چې ورسره یو وخت د ناروغۍ خپرېدو ته د عامه خلکو اندېښنې څو برابره زیاتې شوي. فرشته هوتک، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.